السلام علیکم د مشال لډیو په دې غړي کې زه نجیب امیر ستاسو کوربم د جلال آباد د بریدونو نه پس د چارواکو سرګندونه د بلوچستان د سیاسي کړکیچ د پای ته رسیدو او قبایلی سیمو ته د گورنر پښتونخوا د سفر حال په دې خبرونه کې درکو. دا خبرونه یو ساعت لپاره ده چې وروستیو 15 منټو کې تاسو روښانه مستقبل پروګرام هم پکې اورېدی شئ. خو راځئ په سر کې د ګل ایاز نه د پښتونخوا سیمې او نړۍ تازه خبرونه اورو.
د افغانستان په جلال آباد کې موټر بمی چاودنې او وسله والې نښتې لږ تر لږه 3 کسان وژلې دي. د تحریک طالبان پاکستان مذاکراتي کمیټې استازي وایي طالبان به نن د مذاکراتو ځای په اړه حتمی فیصله کوي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل هیواد لخوا په یوکرین کې د هر ډول فوجي عمل خبره رد کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان په جلال آباد کې نن سهار وختي د موټر بمی چاودنې او وسله والې نښتې له کبله 3 تنه وژل شوې دي. دا پیښه نن سهار شاوخوا 5 بجې د جلال آباد ښار ته څیرمه د اولی امنیتي حوزې مخې ته وشوه. له چاودنې وروسته وسله وال امنیتي حوزې ته ورننوتل او هلته وسله واله نښته وشوه چې تر 3 ساعتونو پورې دوام درلوده. د ننګرهار ولایت د پولیسو مشر فضل احمد شیرزاد د برید وروسته خبریالانو ته وویل
کی یو نفر وسلوال طالبان ځانمرګي چې 15 بجې ځما صحیح تور ورسېدلم پولیسو په جګړه کې لمنځه یوړ. متاسفانه زموږ لس نفر پولیس خدای دې شهادت قبول کړي هغه په شهادت ورسېدل.
وسلوالو طالبانو د دې پیخي پړه منلې ده. د تحریک طالبان پاکستان مذاکراتي کمیټې استازي وایي چې طالبان به نن د مذاکراتو د ځای ټاکلو په اړه حتمی فیصله کوي. دا خبره د طالبانو د کمیټې یو غړي مولانا یوسف شاه نن مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. د دوی په وینا د خبرو لومړی پړاو سرته رسیدلی دی او د فیصلو وخت را رسیدلی دی. د طالبانو لخوا د مذاکراتو لپاره د ځای ټاکلو په اړه مولانا یوسف شاه زیاته کړه.
د طالبانو خو بنیادی تجویز دا و چې کتر ته په مسعود ایریا کې یو پیس زون یو علاقه مونږ ته خالی کړل شي نو هغې کښې به مونږ ته تلل راتلل آسان وي او دا کمیټیانو سره به ناست هم اسانه وي. د حکومت موقف دا و چې یو ځل مذاکرات شروع شي نو په دې آپشن باندې به په دغه تجویز باندې به وروسته غور کوو. فی الحال فوري طور باندې اوس چېرته یو ځل کېناستل ضروري دي نو هغې لپاره اوس یو سوچ کېږي چې انشاءالله یو فیصلې باندې به نن ورسېږو.
مولانا یوسف شاه ویل چې د طالبانو د استازو او د حکومت لخوا نوي ټاکل شوې کمیټې غړو ترمنځ سبا ملاقات کیږي. د دې نه وړاندې د پاکستان حکومت طالبانو ته د خبرو اترو لپاره د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ دفتر د بنو هوایي ډګر او ځینې نور حکومتي ځایونه وړاندیز کړی وو. د ناټو عمومي مشر اندري فوخ راسموسن خبرداري ورکړې که د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي حالات به ډیر خطرناک شي. اندري فوخ راسموسن د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې ویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدل په همدې تړون پورې تړلی دی. راسموسن زیاته کړه چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره افغان حکومت ته ګرانه شي چې خپل امنیتي ځواکونه وساتي. افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کول ځنډولی دي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن د روس پلازمینې ماسکو ته ځي چې د دې هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیده کاته وکړي. د بان کی مون د سفر او لیدو کتو هدف د یوکرین په اړه د نړیوال تاوتریخوالي راکمول دي. ټاکل شوی ده چې بان کی مون به سبا بیا د یوکرین پلازمینې کیف ته لاړ شي او هلته به د هغه هیواد له لنډمهاله ولسمشر او وزیر اعظم سره ملاقات وکړي. د بان کی مون سفر په داسې وخت کې دی چې د روس او یوکرین ترمنځ په کرایمیا د روس د هغه گرفت له کبله سفارتي تاوتریخوالی زیات شوی دی چې په نړیواله توګه هم نه دی منل شوی. روس د چهارشنبې په ورځ د کرایمیا اوسیدونکو ته د پاسپورټونو ورکولو لړۍ پیل کړه او وی ویل چې هغوی اوس د روس برخه دي. یوکرین ویل دوی به له هغو روسیانو د ویزې غوښتل پیل کړي چې یوکرین ته سفر کول غواړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل هیواد لخوا په یوکرین کې د هر ډول فوجي عملیاتو خبره رد کړې ده. د چهارشنبه په ورځ له ان بي سي ټلویزیون سره په مرکه کې ولسمشر باراک اوباما ویل چې دوی په فوزي توګه په یوکران کې ښکېلېدل نه غواړي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې دوی به په یوکران د یرغل له کبله په روس سفارتي او اقتصادي فشار اچولو ته دوام ورکړي. هغه ویل موږ به له خپلو ټولو سفارتو وسایلو په استفادې سره د یو داسې ائتلاف رامنځته کېدل باوري کوو چې به یو سرګند پیغام ورکړي. امریکایي ولسمشر ویل روس د یوکران په کرایمیا ورننوتلو د یو بل هیواد خپلواکي تر خپو لاندې کړې ده. بلخوا جرمني د یوکران د کرایمیا سره د الحاق له کبله له ماسکو سره خپل یو لوی فوزي تړون ماتل کړی دی. د جرمني د اقتصاد وزیر ویلي چې له روس سره به پر هغه تړون اوس مهال عمل ونشي کوم چې د روس ځواکونو ته د جنگي آلاتو د ورکړې لپاره 2011 کال کې لاسلیک شوی و. د مصر په مرکز قاهره کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې یو 14 کلن هلک وژل شوی دی. د مصر د روغتیایي وزارت یو چارواکي ویل عمر علي محمد پرون هغه وخت وژل شو چې د لری کړل شوی ولسمشر محمد مورسی ملاتړو زده کوونکو د قاهرې په جنوب کې له پولیسو سره نښته وکړله. د تیر کال د جولای میاشتې راهیسې د محمد مورسی له ولسمشرۍ لری شوی چې وخت په وخت حکومت مخالفه مظاهره کوونکي له امنیتي ځواکونو سره نښته کوي. او په اخر کې د کرکټ یو خبر. د کرکټ شول اوریز نړیوال کپ کې سبا د پاکستان او هند ترمنځ مقابله کیږي. د پاکستان په لوبډله کې آل راونډر شاهد افریدی هم شامل دي چې وړاندې د فټنس مسلې سره مخامخ شوه. پاکستان او هند تر اوسه پورې 15 شول اوریز لوبو کې یو بل سره مخامخ شوه دي چې درې هند ګټلې دي. دا وخت د افغانستان او نیپال د لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده او نیپال لومړی بیټنګ کوي او دا وخت په 0.4 اورونو کې د دوه لوبغاړو په زیان 150 منډې جوړې کړې دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
د ګولیاز نن تاسو د دې محل خبرونه اوریدل. وخت د مازیګر 3 بجې او 2 منټه وړاندې په خبرونه کې لزن مرګو بریدونو وروسته د ننګرهار والی ویل دښمن نشي کامیابېدلی.
ان شاء الله زمون مورال قوي پوچت او چک دی او بدغه سي الچکی او بریدونو عملیات په وړاندې باندې تیارې لرو.
د بلوچستان سیاسی کړکیچ ختم شو. ائتلافي حکومت با ګډ کار جاری ساتي. د پښتونخوا گورنر په مومندو کې ویل حکومت طالبانو سره خبرو ته سنجیده ده.
حکومت پاکستان دا ښه ګڼلې ده چې مونږ د امن طرف ته لاړ شو او د امن لار اختیار کړو. ان شاء الله دا مسلې به باغې باندې حل شي.
هلته په کراچۍ کې باجوړیان په نخښه کېږي.
چکم بچه را لیگی آغای دلتا طالبانی وجنی و استاپلار پا کمیتایی کده 15 کسان ملوشو دا مامون دو دا یو زنگل قانون ده امو صفا باجوڑ که امو صفا کراچه.
پا سیدو شریف سواد که دا کتابونو میلا جوڑا شوی وا.
زمانم هنه دی بک فیر که دیر زیاد خو بکس ملاویگی. مونگا دیر زیاد اکتل اسلامی بکس هم پا که ملاویگی. سٹیڈیز بکس خناول هرس پا که ملاویگی.
روخانه مستقبل پروگرام او ریو د کرکټ حالم درکو را سره اوسه. رازو د خبرونه لومړی رپورت ته لکه څنګه چې سهار راسته تاسو په خبرونو کې اورئ چې نن سهار د جلال آباد ښار د پولیسو په اول امنیتي حوزه کې وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړو چې په نتیجه کې وو تنه برید کوونکي لس تنه پولیس او یو تن ملکی وګړي وژل شوي او څوارلس پولیس په کې ټپیان شوي دي. نور حال اخیستو لپاره ورزو جلال آباد ته زموږ همکار باز محمد عابد له هغه ځایه دا رپورت را لګلې و. بهرو
د غبرید نن سهار 15 بجې د جلال آباد ښار په اولی امنیتي اوزې د یو موټر بم په واسطه ترسره شو. وسلوال طالبان چې په ځانمرګو واسکټونو سنبالو د پولیسو حوزې ته ننوتل او تر درې ساعتونو پورې جګړه وکړه. په همدې اړه د ننګرهار والی د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین او د ننګرهار امنیه قماندان یو ګډ مطبوعاتي کنفرانس ورکړ. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد خبریالانو ته وویل
نن سهار 15 بجې زموږ د اولی حوزې په ساحه کې چې وو نفره ځانمرګي وو ټولو انتیاري واسکټونو درلوده. یو موټر بم د حوزې په لومړۍ دروازه کې انفجار وکړی دی. دروازه چې پسوي ده د پولیسو د مقاومت سره شدیدا مواجهه وه. په نتیجه کې وو نفره وسلوال طالبان ځانمرګي پولیسو په جګړه کې لمنځه یوړه. متاسفانه زموږ لس نفره پولیس هغه په شهادت ورسېدل. جګړې تقریبا د 15 بجو څخه تر څه کم 9 بجو پورې دوام وکړي. یو نفر ملکی نفر شهید شوی دی او زموږ 14 نفر ډېر سختې زخمیان وو چې 2 نفر یې قابل د دې وو چې هغه شفخانه کې پاتې شي.
د ننګرهار والی مولوی عطا ولالودین په خپلو خبرو کې ولوسونو ته ډاډ ورکړ چې د دښمن په وړاندې مورال قوي دی.
د ننګرهار د ولایت مقام خپل لوسونو ته ډاډ ورکړي چې ان شاء الله زموږ مورال قوي اوچت او جګ دی او به دغه سي غلچکۍ او بریدونو عملیاتو په وړاندې باندې تیاری لرو. دا به مهار کوو نه به پرېږدو چې زموږ مومن هیوادوال ته ضرر ورسي.
د افغانستان د کورنیو چارو امنیتي معین ایوب سالنګي په خپلو خبرو کې وویل ځانمرګي بریدونه داسې یو عمل دی چې مخنیوی یې تر ډېره حده ناممکن وي. دی وایي
دښمن از شیوه کې د استفاده کړه موټر بم گذاری شو.
دښمن چې له کومې طریقې نه ګټه اخیستي موټر یې له بمونو ډک کړی او اول یې د حوزې دروازې مخې ته سهار 15 بجې موټر ته 14 ورکړي. کله چې دروازه خلاصیږي وسلوال حوزې ته ننوځي لاس په لاس جنگ پیلېږي. اول ته پولیس شهیدان او ټپین کیږي. وسلوال په ځان وژونکو واسکټونو سنبالو ځانونو ته چاودنی ورکړي. تاسو پوهیږئ هغوی چې ځان وژونکي بریدونه کوي موږ او تاسو ټول یې فکرمند کړي یو. د یادولو ده چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټاکنې رانږدې شوي او خلک یې اندېښمن کړي دي چې د ټاکنو په ورځ به له امنیتي ستونزو سره مخ شي. خو د ننګرهار امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې په دغه ولایت کې ډېرې ولسوالۍ له وسلوالو پاکې کړي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
بس محمد عابد چې د جلال آباد نه تاسو ته حال درکولو. د افغانستان او د نیپال ترمنځ د کرکټ د لوبي حال هم درکو. د دواړو لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. دا د ورلد ټي 20 نهم میچ ته د لومړي راوند په ای ګروپ کې دغه دواړه ټیمونه شامل دي. افغانستان تاسو ګټه او نیپال ته د بیټنګ کولو موقع ورکړل. غوي تر دې غړی پورې په نه ورونو کې 350 منډې جوړې کړې او 3 لوبغاړي سوي دي. وړاندې څه پیښیږي دا به د تا وخت په وخت حال درکو. د پاکستان مسلم لیگ نون د صوبې مشر نواب ثناء الله زهري د چهارشنبه او جمعرات په منځنۍ شپه ناوخته د بلوچستان لاله وزیر ډاکټر عبدالمالک بلو سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې د دوی ټولې غوښتنې د وزیر اعلی لخوا منل شوې دي او دوی بیرته په کابینه کې شاملېږي. نو له همدې سره له تیرو څو میاشتو راهیسې په بلوچستان ایالت کې چې کوم سیاسي کړکېچ هغه منستر پای ته رسېدلی دی. زموږ همکار خدای نور ناصر له کوټې نور حال راکوي.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په ائتلافي حکومت کې د ګډو ګوندونو ترمنځ اختلافات ختم شوي او د مسلم لیگ نون صوبایي مشر د بلوچستان له وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ سره د چهارشنبه او پنځشنبه په منځنۍ شپه ناوخته اعلان وکړ چې د دوی ټولې غوښتنې منل شوي. په کابینه کې بیرته د ګډون اعلان کوي او د وزیرانو هغه استعفا به غورځولې چې له وزیر الله بلوچستان سره د خفقان له وجې صوبایي مشر ته ورکړې وي. دا خبرې د مسلم لیگ نون ګوند د صوبې مشر او د بلوچستان مشر وزیر نواب ثناء الله زهري له ډاکټر عبدالمالک بلوچ سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړې.
تفصیل ہماری باتیں ہوئی ہیں اور ہماری جو
زموږ له وزیر الله سره په تفصیل ټول خبرې وسوې او زموږ چې کومې غوښتنې وي ډاکټر مالک بلوچ یې د منلو باور راکړي او دا یې هم راته ویل چې مش کوم تحفظات وو هغه بل لري کوي
دور کرنګي.
د شپې نه وخت په دې خبري غونډه کې له مسلم لیگ نون او نشتل ګوند سره تعلق لرون کوټولو وزیرانو او د اسمبلی غړو ګډون درلود. ډاکټر عبدالمالک بلوچ چې له چیرې خفا او ستړی معلومېده لومړی هم نواب زهري ته د خبرو کولو موقع ورکړه او تر هغه وروسته یې رسنوالو سره په خبرو کې وویل دای د نواب زهري او د نون لیگ د ټولو وزیرانو منندوی دي چې پر دې بیا هم باور وکړ.
یې نواب صاحب کی بڑائی ہے.
دا د نواب ثناء الله زهري لویوالی دی چې په 3-4 ورځې کې دا دومره لوی ستونزې هواره کړې. زه په خپل دده او د ټولو وزیرانو کورودانای وایم دا صبح زموږ د ټولو ده او زموږ ټولو دا خوښه ده چې د دې صبح حالات شسی. له همدې خبري غونډې سره په بلوچستان صبح کې له تیرو څو میاشتو په خاصه توګه له 5 ورځو راهیسې روان سیاسي کړکېچ پای ته ورسېد.
خدای نور ناصر په کوټه کې د پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله تیر ورځ محمد جنسی تلاړ او هلته لزایی مشرانو سره په لیدنه کې د سیمې د پرمختګ او همدارنګه له وسلوالو طالبانو سره د پاکستاني حکومت د سولې په پروسې باندې خبرې وکړې. زموږ همکار شهنواز ترکزی دغې غونډې ته ورغلی و او دا راپور یې له محمد را لېږل.
د خبر پختونخوا گورنر انجینئر شوکت الله خان ویلي چې په مومند جلسې کې به د ناقید د لوی غر په سوري کولو باندې د 15 میاشتې په اولن نیټه کار شروع شي چې به دا سرک د لوی کاروبار لپاره آباد کړي شي.
نو دینه غټه خبره شته نه چې دا روډ بس افغانستان او د نورو ځایونو تجارت به وي. نو پاس سے جنگئی گوسړې خبره موکړه چې دا خلک خپل پرې دی به خپل ځان لار برابر تاسو ځان خپل کاروباري یو شان قومونه یو په دغه سیستم برابر
دوران چې د حکومت او د طالبانو ترمنځ مذاکرات روان دي او په دې کې حکومت ډیر سنجیده دی.
دا سیده چې دا سټپ بای سټپ روان دي. قبایل لا سینه ټولو قبایل جرګه به روان یو مذاکرات وکړي. نمائندگی مطلب د نمائندگی دا حکومت پاکستان دا خه ګڼلې ده چې مونږ د امن طرف ته لاړ شو او د امن لار اختیار کو. ان شاء الله دا مسلې به باغې باندې حل شي.
په دې دوران گورنر سره د خبرو په وخت د حلیمزای امن لخر مشر محمد علی حلیمزای وویل چې هغوی په سیمه کې د امن راوستلو لپاره د حکومت سره اوګه پوګه ولاړ دي.
چورم په ما لګېد او تورم را باندې لګې زړه سپینول غواړ د ترهاګر نیم زغ په لاله قوم ناسې د 2008 کې راغلم. والله که د بچی د تعلیم پروا نه کړی دا ناسې مو ناسې اوس ز امن غواړم د امن پیروکار مونږ به الله تعالی ته بدس به بدوړو چې دا کومې کمیټې جوړې چې دا په خپل مقصد کې کامیاب شي.
گورنر انجینئر شوکت الله خان هم د امن لخرو د کردار ستاینه وکړه او وی ویل
دلته الحمدلله حالات ښه دي. په نورو جنسو کې ډیر خراب په ورځو کې ډیر زیات خراب چې هلته ترقیاتي کارونه کم دي په وزیرستان کې کم دي چې هلته په ګراوند باندې ښه کارونه ښکاره شي. نو زمونږ د ما د راتللو مقصد دا نه چې زه بره کینم تاسو راته لاندې کینئ نه. د دې د دستور دارې چې مونږ یو ځای کینو ته خبره چې تاسو ما ته په اسانه کولی شي زه تاسو ته په اسانه کولی شم یو بل ته دروغ نه شو ویلی.
گورنر انجینئر شوکت الله اول چې نږدې ده چې په قبایلي سیمو کې د پولیټیکل ایجنټ نه عدالتي اختیارات واخیستل شي او د عدالتي مقدمو لپاره نوی اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټان وټاکل شي. شانواز ترکزای، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د نیپال او افغانستان ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. دا شیبه 10.4 اورونه شوی دی. نیپال 50 منډې جوړې کړې، درې لوبغاړي سوي دي. د دې نه وړاندې افغانستان ټاس وګټ او نیپال ته د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. اوس نور راپورونه وخت په وخت به د کرکټ حال هم درکو. زموږ وړاندې راپور هم د پېښور نه دی. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې تیره ورځ د صوبې په هسپتالونو کې د شوګر ناروغانو لپاره د وړیا علاج د یو پروګرام په باقاعده توګه اعلان وکړ. حکومت وایي په یاد ناروغۍ اخته کسان کولی شي د پېښور په لویو هسپتالونو او همدارنګه په کوهاټ، بنو، ډېر اسماعیل خان، سوات، مردان او بټاباد په ډیویژنل هیډکوارټر هسپتالونو کې جوړو شوو ځانګړو مرکزونو ته لاړ شي او د مفت علاج اسانتیاوې ترلاسه کړي. د پېښور نه زموږ همکار غلام غوس راپور کوي.
د شوګر د ناروغانو د مفت علاج او مفتو دوایانو لپاره د خیبر پښتونخوا د صحت څانګې یو ځانګړی پروګرام پیل کړی دی. په دې لړ کې په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د چهارشنبه په ورځ په یوه دستوره کې د دې پروګرام د پیل کولو اعلان وکړی شو. په دغه مهال د صحت صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې په ابتدایي مرحله کې دوی د دې پروګرام لپاره 15 ملیون روپۍ بیل کړي دي.
د زړه مرزونه دي، کاغه د سترګو مرزونه دي، کاغه د ګردو مرزونه دي. دا زیات تر چې دي هغه د شوګر نه شروع کیږي، چونکی انسولین هغه د لپاره ډېر لازمی شي، د ټول عمر د لپاره شي، او هغه نشي برداشت اسکول د اخراجات. نو حکومت دا فیصله کړی چې دا به موږ ورکو ان شاء الله، او نن موږ د پېښور نه آغاز وکړو.
په دې مهال د صحت صوبایي سیکرټري غلام قادر خان مشال ریډیو ته وویل چې په پښتونخوا کې به د شوګر د ناروغۍ د مفت علاج دا پروګرام د شوګر د مریضانو لپاره ډیر ګټور ثابت شي.
سونه د شوګر د ډایبټیز پیشنټس دی، هغه د پاره کا ټایپ 1 دی، کا ټایپ 2 دی، موږ به انسولین فری ورکو فور لایف به ان شاء الله ورکو. هغه چونکه غریبانی نه مینجمنت کوي نه هغه کوي ورسره په توکل پری دی، سو د سره یو ځل چې دوی ته فری میډیسن ملاو شي بیا به ورسره ډاکټر پورا ډیټیل هغه ورکوي، خوراک کې، ایکسرسایز کې، هر شي کې دوی پویایي چې څنګه به دوی خپل ژوند تیروي.
او د شوګر د ناروغۍ د مفت علاج لپاره د دې پروګرام مشر پروفیسر ډاکټر ایچ عامر مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د محل د شوګر د مریضانو معلومه شمیره 6.1 میلیونه ده، خو په رښتیا دا شمیره د دې نه هم زیاته ده.
6.7 میلیون خلک دي چې ډایبټیک دي، او هم دومره مریضان داسې دي چې هغه ته د شوګر کې دوه خطر ده، او بیا داسې خلک دي چې هغه ته ډایبټیس شته دي خو هغه ته پته نشته. هغه 3.5 میلیون دي، یعنی 30-35 لاکھ کسو کس دي چې هغه ته شوګر ده کنه، هغه کدي صبح کې وینو هغه ډیر خوش قسمت سي ولې چې هغه ته علاج فری ملاوي.
په پیښور کې د صحت د چارواکو په وینا په لومړی مرحله کې د شوګر د ویړیا علاج دا پروګرام د پیښور په درې واړه لویو اسپیتالونو او د کوهاټ بنو ډیره اسماعیل خان سوات مردان او ایبټ آباد په ډیویژنل هډ کوارټر اسپیتالونو کې موجود دی، او وروسته به دا پروګرام د ضلعو نورو اسپیتالونو ته هم غځولی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
په کراچۍ کې میش د باجوړ پښتانه وایي چې له تیرې سمو دې رئیسې په دغه ښار کې د دوی د سیمې پر هغو خلکو حملې زیاتې شوې د چا چې خپل خپلوان په باجوړ کې د امن د لښکرو یا کمیټیانو غړي دي. د دې کسانو په خبره له دغو حملو له وجې په یاد ښار کې د دوی کاروبارونه هم اغېزمن شوي دي. له کراچۍ ښار نه د مشال لړیو خبریال ظفر کریمی نور حال راکوي.
د باجوړ ایجنسۍ د مامونتو تحصیل یو څلوېښت کلن تن چې د کراچۍ په لیاري ټاون کې دکان لري، کشر رور یې دوه میاشتې مخکې د ښار په لی مارکیټ کې نامعلومو وسلوالو وژلی دی. نوموړی وایي د دوی په پلرنو ټاټوبو کې دا د دوی مجبوري وي چې په امن کمیټیو کې ګډون ولري.
ته خو حکومت نه پرېږدي ګرم رانی سیم چې تاسې لاهکار وکړي، تاسې خلاف کار د طالبانو وکړي، هلته حکومت نه پرېږدي، دلته طالبان نه پرېږدي، دلته نه حکومت لاره چې کم دی امن راکو، نه را دلته راکو، نه را لالته راکو.
په کراچۍ کې د قبایلي سیمو د خلکو د خیر ښېګړې لپاره د کارکوونکو یو تنظیم مشر چې نه غواړي نوم یې څرګند شي وایي په دغه ډول پیښو کې په دې وروستیو کې یوازې باجوړ د مامونډو د تحصیل تر 15 پورې د وژل شوو کسانو مړي دوی خپلو کلو ته استولې دي.
چې کوم بچی رالیږي هغه یې دلته طالبانی وژني و استاپلار په کمیټې کې دی. تقریبا په دې سلسله کې چې نه 15 کسان مړ شو د مامندو څخه، یو کس د بانډاګۍ دی، درې د کګې مړ شوي، یو پکې د مڼو ځنګل وجلې شوی دی، یو پکې د خرکی مړ شو، بل ورځ نن یو کس بل مړ دی د کرپاڼۍ ګل رحیم نومې دی په بلدیه کې چا وجلې دی. نو هغوی غریبانان اوس چې کراچۍ ته نه راځي، خو بچی دی، کور دی، که باجوړ کې کاروبار نشته، د یو ځنګل قانون دی امو صفه باجوړ کې، امو صفه کراچۍ.
د کراچۍ د جوړیا بازار یو دکاندار عجب ګل باجوړی وایي د وژنې په زیاتره پیښو کې د باجوړ د مامندو د تحصیل خلک په هدف شوي. د هغه په وینا په کراچۍ کې د دوی په خلکو ورځ تر بلې سخت راځي، چې له امله یې د زیاتره خلکو د تیرو څو لسیزو راهیسې په کراچۍ ښار کې روان کاروبارونه په ټپه درېدلي دي.
ډېر مړی منګولې دا وامرو چې نن پلان ځای کې پلاني باجوړ کس وشته، د ګټکی وشته، د خرکی وشته، د سپری وشته، د مڼو ځنګل وشته، د کس وشته، خپل خپلوان وشته. نو د دغه د وجې بیخي ډېر زیات پریشانی و. مخکې به چې کراچۍ ته رالو خوشاله به چې باجوړ ته ځو، اوس هم نه باجوړ ته زړه کېږي او نه هم کراچۍ کې زړه کېږي.
د باجوړ د خلکو د خیر ښېګړې لپاره د کارکوونکو تنظیم مشر زیاتوي د دوی د کلي په نسبت په کراچۍ کې د دوی د سیمې د خلکو په هدف کول اسان وي.
ستا کلي ته چې ناشنا سړی راشي ته پیژنې چې دا ناشنا دی. په کراچۍ کې خو څوک ریړۍ ګرځي، څوک د چای هوټل ګي دا، د چا د فروټ ریړۍ دا، څوک یو شی خرڅوي. غریبانان کراچۍ لوی ښار دی، هیڅ پته ته نشته چې څوک به مې کوم ځای نه ولي. بله ورځ په دې ځای کې هوټلو کې کسان مړ شو. د کسانو د عیدي ته د رسېدو نه نیمه ګنټه بعد پولیس رالویل دا چا وکړل او څنګه وشو.
نوموړی زیاتوي په کراچۍ کې د تیرو څو میاشتو راهیسې د لټون عملیات روان دي، خو د دې باوجود هم په کراچۍ کې د قبایلي سیمو د خلکو ژوند ته ورپېښې ستونزې نه دي کمې شوي.
ظفر کریمی په کراچۍ کې. په بنگلادیش کې د افغانستان او د نیپال د کرکټ ټیمونو ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. د ټي ټوینټي یا د شلو اوورونو په سلسله کې په د لومړي راوند په اے برخه کې د افغانستان او نیپال ترمنځ لوبه روانه ده. نیپال د محل بیټنګ کوي. په 12.2 اوورونو کې 9.6 منډې جوړې کړې، بلکې اوس اویا لوبې جوړې شولې په 12.3 اوورونو کې، او د دوی درې لوبغاړي سوي دي. د شمالي وزیرستان پېټرول اسوسیشن غړو تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا په بنو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې پاکستاني امنیتي ځواکونو د دوی سیمې ته د تیلو پر وړلو بندیز لګولی دی، چې له وجې د دوی په خبره د دوی کاروبارونه زیانمن شوي دي او د سیمې خلک له یو شمېر ستونزو سره مخامخ شوي دي. زموږ همکار عمر دراز وزیر له بنو نه دا رپورټ رالېږلی.
د شمالي وزیرستان 15 اویا پېټرول پمپونو اسوسییشن غړي تیر مازدیګر بنو کې راغونډ شوي ول او سیمتا د تیرې میاشتې 25مې نېټې نه امنیتي ځواکونو لخوا په پېټرول او ډیزل بندیز په لړ کې خبري غونډه وکړه. د اتحادیې مشرانو وویل میاشت پوره کېږي چې سیدګي امنیتي پوسته باندې شمالي وزیرستان ته د پېټرولو او ډیزلو سپلای په مکمله توګه بند شوي او دوی ته وجوه هم نه پګوته کوي. د شمالي وزیرستان پېټرول اسوسییشن صدر رقیب ګل وزیر مشال ریډیو ته وویل وزیرستان نه تر اسلام آباد پورې تللی خو څوک هم ورته د اطمینان ځواب نه ورکوي.
میز دروازې ډېرې وکړپولې خو یې نن تاریخ پرې میستا تاریخي لارو کوي. میز ډېر پر امن تخریق چلوي په ورې ورې په آرام آرام خو یې میز د آرام نه موجوده حکومت الټا منا وخلي ویلې میز پاکستانیو نه یي. میز کلا چې مجبور شي میز د شمالي وزیرستان ټول روډینا میز اینی سلا بیا بند کوي په خپل حق باندې.
د سیمه مشر او ګرین وزیرستان امن جرګې پخوانی غړی ګل رمضان مشال ریډیو ته د تیلو سپلای بندیز پاړه خپل احساسات داسې شریک کړل.
تقریبا 75-80 پمپینه دي. د هر پمپ منځيري د پیسونه یا د شلنه چروخسته شي بیا کپنی هر یو پمپ ته یو ټارګټ ورکوي چې تاسو په میاشت دمره دمره سیل کوي. کچیر دا سیل تاسو ونه کوي بیا د کپنی طرف نه په دې باندې پابندۍ لګیږي. په طرف ته کپنی د دینه مطالبه کو چې تاسو تل خرڅ کوي. بل طرف ته حکومت تر چګیږي د خپل ملک تل د پمیش باندې بندوي. دویم مشکل دا دی چې په قاعده حکومت د شمالي وزیرستان خلته د اعلان دی کړای چې میډیا د پرشن منصوبادو یا پرشن مشکی خو د تل د بندش نه په خلک شه انتهایی تشویش تای دا خو بیا انتهایی ظلم دی د عوام سره چې د پرشن را ده هوی او د عوام باندې تل بند کړی دی.
د پېټرول اسوسییشن نائب صدر خان محمد وای د تیلو بندیز له وجې خلک مجبور شوي چې په خپو سفر وکړي.
میاش پیرا کیږي چې د انتظامیه سره میر وختای خو څه کوم شته چې کوم د سی خالیار نه وشای. د بیمارونو تاګ رو تاګ دی د هسپتالې جرنیټر دی د علاقې چې کوم د ترانسپورټ تای د سبزې پیرې شاینا چګراسي پرېډ بندیز پامپینا علاوه د عام عوام مشکلات یو پلاس ازیت شوي. خلک اکثر پیدل تاکتا مجبور دی.
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او امنیتی ځواکونو 74 سره تماس ونیو نو دوی وویل سپلای 325 بریګیډ اف آر بنو سیدګي امنیتی پوسته باندې بند شوي او دوی خپل وسه کوي چې دغه مشکل حل شي. خو سیدګي امنیتی پوسته 325 بریګیډ چارواکي تر اوسه هم هیڅ نه وایي چې دغه سپلای یې په کمو وجوهاتو بند کړی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د خیبر پختونخوا سوات په سیدو میډیکل کالج کې نېشنل بک فاونډیشن نومې ادارې د کتابونو یو میله پرانستې چې په سوونو زده کوونکي وته روان دي او د خپلې خوښې کتابونه په ارزانه بیه ترلاسه کوي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان د کتابونو دغه میلې ته ورغلی و او د کتابونو د مینوالو سره غږېدلې.
سوات سیدو شریف کې د میډیکل کالج په لوی حال کې نېشنل بک فاونډیشن له اړخه په زرګونو کتابونو پر رعایتي نرخونو خرڅولو میله روانه ده. دغه میلې تابعه کوونکی د نېشنل بک فاونډیشن خیبر پختونخوا ډایرکټر مراد علي مومن وای چې د دوی اداره د پاکستان دولت د سوري لاندې په کالجونو سکولونو او پوهنتونو کې زده کوونکو ته د کورس کتابونو به شامل نور یو شمېر کتابونه په ارزان نرخونو ورکوي.
د کې مونږه 50% رعایت ورکو او عام طلبه ته عام کارین ته پدې کې مونږه میډیکل کتاب هم خریده کې مونږه عام کتابونه هم خریده کې تاریخ کتاب هم شته تفاسیر هم پکې شته لکه هر قسم کتابي خې مونږ کم سه کم دلته کې 4-5000 ټایټل ډیسپلی کړی دي. تقریبا 8-9000 کتاب دلته کې موجود دي. دا درې مورزه کم سه کم 1.5000 خلکو دینا استفاده حاصل کړی د منګوري نه سواد نو ارګرد علاقو نه د کوټه میلې د پاره ډیر خلکو ډیر د شوق سره د کې شرکت کړی دي.
دغه کتابونو میلې ته یو شمیر زده کوونکي راغلي دي. ځل کتابونه خوخوي چې پکې باس تنان وای
زمانوم هنا
دی او زه سیدو میډیکل کالج سټوډنټ يم بک فیر کې ډیر زیات خو بکس ملاويږي مونږ ډیر زیات او کتل اسلامي بکس هم پکې ملاويږي سټډیز بکس ناول هر څه پکې ملاويږي او خو میډیکل بکس ډیر زیات درانه می ایده پر پکار چې دا شانت کې او فن فیر هر د پکې کې خو چې لګ ټایم باندې نو هر اک به دینه په زیات بکس اخلي او بس ایته بلګ موکا دغه ملاويږي
زماجی په زمين نوم دی سيدي ميډيکل کالج سټوډنټ ما تړي او يم د بنيرم ډېر خمه له لګې دلته یو غټ خبر دای چې ډېر خو ډیسکاونټ هم کو ډېر خو بوک پکې ډېر مونږ ته ملو شو او دې څه پوچ مکمل اوریجنل پرنٹ کې
دا رنګ نور د سيدو ميډيکل کالج د کون کې وای چې دا سي د کتابونو میله بیا بیا کول پکار دي ځکه دوی ته په خپل ځای کې خې کتابونه په ارزان نرخونو ملاويږي
زمانو سيده حدیبه شاهد سيدو ميډيکل کالج هم دې کې ډېر زیات بوکس واغشتل داسې اکټیویټیز چې کوم دینو هم کالجز وغیرہ کې پکار وي
د کتابونو میله تابع کون کې مشر وای چې داسې میله به راتلونکو وخت کې د سواد دیر ملکن او د خیبر پښتونخوا نورو تعلیمی ادارو کې هم کولای شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
د نیاز احمد خان د همدی راپور سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو ګلیاس ته موقع ورکو چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کړي او د کرکټ حال هم درکړي
د افغانستان په جلال آباد کې نن سهار وختي د موټر بمی چاودنې او وسلوالې نښتې د کبله اتلس تنه وژل شوې دي دا پیښه نن سهار شاوخوا 15 بجې د جلال آباد ښار ته څیرمه د اولې امنیتي حوزې مخې ته وشوه وسلوالو طالبانو د دې برید پړه منلې ده د تحریک طالبان پاکستان مذاکراتي کمیټه استازي وایي چې طالبان باندې د مذاکراتو د ځای ټاکلو په اړه حتمی فیصله کوي دا خبره د طالبانو د کمیټې یو غړي مولانا یوسف شاه نن مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي د دوی په وینا د خبرو لومړی پړاو سره رسیدلې دي او د فیصلو وخت را رسیدلې دي د ناتو عمومي منشي اندري فوخ راسموسن خبرداري ورکړي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون لاسټیک نشي حالات به ډیر خطرناک شي اندري فوخ راسموسن د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې ویل چې په افغانستان کې د بارانوز واکونو پاتې کېدل په همدې تړون پورې تړلې دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل هیواد لخوا په یوکران کې د هر ډول فوجي عملیاتو خبره راکړې ده د چهارشنبه په ورځ له ان بي سي ټلویزیون سره په مرکه کې ولسمشر وویل چې دوی په فوجي توګه په یوکران کې ښکېلېدل نه غواړي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن د روس پلازمې ماسکو ته ځي چې د دې هیواد د ولسمشر ولادیمیر پوتن سره لیدو کاته وکړي د بان کی مون د سفر او لیدو په تو هدف د یوکران په اړه د نړیوال تاریخوالي راکمول دي دا مې سره په مرکز قاهره کې د پولیسو او مزرچانو ترمنځ په نښتو کې یو دیالس کنه هلک ورجل شوی دی او د کرکټ د شل اوریز نړیوال کپ کې د افغانستان او نیپال ترمنځ لوبه روانه ده او دا وخت نیپال د 14.4 اورونو کې د درې لوبغاړو په ځان نوی منډي جوړ کړی دی
ګل ایاز او چې تاسو د خبرنو لنډیز وړاندې کولو تاسو د کرکټ حالم اوریدل چې د نیپال او افغانستان ترمنځ د بنگلاديش په چټاګنګ سیمه کې د کرکټ لوبه روانه ده وړاندې چې سپیخیږي د کرکټ په دې لړ کې هغه به هم معلومات درکو خو د خبرونې په دې برخه کې کورنۍ او نړیوال ورسپانو ته کتنه کوي ورزو اسلام آباد ته د سراج ظهیر نه د پاکستان د ورسپانو مهمه برخه او ورپسې به ګلایست هستا د نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه دروړوي
جنگ ورسپانه خپل اداري کلی کې چې د نهي پورس وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ملک د روان صورتحال او د ترخګري د مخنیوي په اړه د پوځي مشرانو او نورو اعلی چارواکو یو غونډه وشوه د اداري په وینا دا ښکاري چې سیاسي او پوځي مشروالي د ترخګري د ختمون لپاره یو موټی دي او غواړي چې د مذاکراتو په ذریعہ په دې ملک کې امن راشي اداري وړاندې لیکي چې تیر وختونو کې د امن لپاره شوی ټول ګوندیزه غونډه کې هم ټولو سیاسي ګوندونو دا ویلي و چې د مذاکراتو په دې امن لپاره لار پرانستې شي او هم په دغه سبب وزیر اعظم د مذاکراتو لپاره کمیټي جوړ کړه ادارې زیاته ویک وخت شي نو د 1400 کالو جنگ کې د دې ملک میشیت تباه شوه دي او په زرګونو خلک د جنگ وخوړل نو باید چې حکومت اوس کوم د خبرو اترو دویم پړاو پیل کړي دي د دې د غټور جوړولو لپاره نور هم سنجیده ګامونه پورته کړي بل طرف ته د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د هر قسمه حکومتي داوو باوجود خیبر پښتونخوا د ٹی بی یا نری رنز بیماری مخ په سیوا کې دودا او د ویش میری تر مخه هر کال 50,000 خلک د دینه متاثر کیږي کوم چې د ٹی بی کنټرول باندې شکونه پیدا کوي. ادارې وړاندې وایي چې د ٹی بی مخنیوي د پاره ملکی او غیر ملکی امداد دوایانی لیبارټری ډاکټران او آن لائن ریکارډنګ او رپورټینګ سیستم موجود دی او حکومت د ٹی بی د رنزورانو وړیا علاج او دارو درملو داوی هم کوي. دا شن د لیډرنینګ ایوب ٹیچنګ اسپتال او مفتی محمود اسپتال ډیرز مل خان نے علاوه سواد سیدو شریف اسپتال او دارنگ نور لوی وړو ځایونو کې د ٹی بی علاج کیږي خو بیا هم د بیماری د کمیدو نوم ناخلی. اداریا اخر کې وایي ک د حکومت داوا صحیح وي رنزورانو ته وړیا دارو درمل ورکول کیږي نو بیا په میډیکل سٹورونو کې دغه دوایانی اولی خرڅیږي. پکار ده چې حکومت دې لخته سنجیدګۍ سره پام راوګرځوي او د ملک لری پرتو او پسماند سیمو کې د ٹی بی رنزورانو لټون وکړي او د هغوی د صحیح علاج بندوبست شروع کړي چې ورسره به دا رنز کابو شي او د دې سره سره خلکو کې د ٹی بی خلاف د شعور بیدارولو ضرورت هم دی.
فائنانشل ٹائمز ورسمانی د پاکستان په وزیر اعظم نواز شریف د طالبانو پر ضد د دویم محاذ پرانستلو په ټینګار تر عنوان لاندې مقاله خبره کړې. په مقاله کې راغلي چې عثمان خان هم د وسلوالو طالبانو د لاسه ځپل شوی دی. وکلن عثمان نه خو د وسلوالو طالبانو په برید کې ژوبل شوی او نه هم د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو په نښته کې، بلکې هغه د مور په وینا د وسلوالو لخوا د پولیو په ساسکو د بندیزونو له کبله د ګوزڼ یا پولیو ناروغۍ ښکار شوی. وسلوالو طالبانو د پولیو پر ضد ساس کې ورکولو نه خلق منی کوي او منفی پروپاګاندا خوروي. د وسلوالو لخوا د منفی پروپاګاندا لوجې دغه ناروغي په ټولنه ډیر بد اثر غورځولې دي. په مقاله کې راغلي چې په دې روستو کې وسلوالو طالبانو سره د امن مذاکرات نه پړاو کې یو خبره ډیر په سرګند کېده چې پاکستانی ټولنه دي د طالبانو اثر نه آزاد کړل شي. سیلون کې خبرداري ورکوي چې پاکستانی مشران دي وسلوالو پر ضد د فوزي عملیاتو سره سره په ټولنه کې د دغې ډلې اثر د ختمولو لپاره هم کار وکړي، ځکه چې په مکمله توګه د دغې ډلې نظریه ختم شي. ورسپانه د پاکستان د فوج پخوانی کمانډر میجر جنرال اتر عباس په حواله مقاله لیکي چې دا یو خواهش کیدی شي چې تحریک طالبان پاکستان به وسلې تسلیم کړي، خو تر ټولو خطرناک خبره دا ده چې طالبان د دینه ګټه پورته کوي چې بیا راغونډ شي او پر هغه ځایونو کې عملداري قائم کړي چې ختم کړی شوی و. فائنانشل ټایمز ورسپانه زیاتوي چې بیا ځینې دا خبرداري هم ورکوي چې ښکاري داسې نواز شریف په دوه خبرو کې راګیر شوی، یو خوا د خبرو اترو لاره او بل په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد د پراخ فوزي عملیاتو لاره ده. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې سیاسي او ژبني توازن پر ځای ساتلو په موخه ولسمشر حامد کرزی د تیری نهې په ورځ د شمالي اتحاد یو پخوانی مشر د مرستیال ولسمشر په توګه ګمارلې دي. تیره اونۍ د افغانستان مرستیال ولسمشر محمد قسیم فهیم وفات شوی و. ورسپانه لیکي چې یونس قانوني چې تاجک دی او د پخوانی شمالي ټلوالۍ کې د طالبانو سخت مخالفت کړی و. یونس قانوني د طالبانو د حکومت رانسکورولو وروسته په 2001 کال کې د بهرنیو چارو وزیر و او د ولسمشر کرزی د حلیف په توګه ورته قتل کېدل. خو د ورسپانې په خبره د ښاغلي قانوني نه ډېرې لږې تمې ساتل پکار دي، ځکه چې قسیم فهیم ډېر قوي او اثر لرونکی مشر و. افغان ولسمشر حامد کرزی امریکا او لویدیز د قسیم فهیم نه مرسته ترلاسه کوله چې په هیواد کې د سیاسي بحران مخه ونیسي.
گل ایازو چھ نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله. د بنگلاديش په چټاګان کې د نیپال او د افغانستان ترمنځ خوندور لوباروانه د اوریدونکو کته سپ ټلویزیون باندې ګورئ نو همدا شی به ګورئ چې نیپال د لوب کوي، بیټنګ کوي، دوی په شپږ سوورنو کې 111 منډه جوړی کړي او درې لوبغاړي سوي دي. د دوی دوه بیټسمینان سوباش ولر دی او ورسره شرات ولال دی او دوی په فام کې معلومیږي یو سلویخ منډې جوړې کړي او بل دیرش منډې جوړې کړي. په تیرو وروسته یو 15 ورنو کې دوی رن ریټ ډیر برابر تو د لسو په رن ریټ باندې دوی په تیرو 15 ورنو کې تقریبا 350 منډې جوړې کړي. اوورال د دوی رن ریټ 6.93 ته ورسېده. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د کلنو راهیسې د ایف سی آر قانون ته کتنه شوې ده. په مقاله کې لیکل شوی چې ولې د ملک په یو برخه کې دغه قانون وجود لري او نور وګړي خلاف आवाज نه پورته کوي، دا چې په فاټا کې د موجوده قانون تر لاندې ولس څنګه ژوند تیروي. د مقاله نورې برخې تاسو ته ملي حمیر زاده وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپاڑا کی لیکوال ایم ضیاء الدین لکھی پا پاکستان کے تقریباً سلور ملین وگڑی د تیروش پکش پہ تکالو رہی سے دیا بے رحمہ او اجتماعی ذمہ واری قانون ایف سی آر لاندے جن تیروی چی رسپاڑا دا کم قسمہ مداخلت نہ بالا تر بولی لکھوال لکھی آواز یو بے حصہ قوم دا مجرمانہ احساس بغیر پا ملک کے ددا سے قسمہ قانون دا موجودیت سرا جن تیرولی شی مونگ دا فلسطینیانو دا میامار دا مسلمانانو لپارا چغی وہلی شو خود دغا سلور ملین خلق ہم دغا شان پا درد کی جن تیروی او مونگ ورلا سے احساسات نلرو چی دا شرم خبر دا دا لکھوال پا خبر اولی پا دا سی وقت کے دا ایف سی آر خبر کوی چی ملک لاول نا پا یوشمیر نورو مشکلاتو کی گیر دی او زیادوی پا دے پوہ دے چی کی دی شی دا دا دے لپارا مناسب وقت نوی خو پختنا ہم کوی آیا دا سی دا او څنګه د لیکوال په فکر د یو ناسم کار د سمولو لپاره هر وخت مناسب وي او ایف سی آر د پاکستان د هغه برخې سره تړلې قانون دی چې پکې د ریاست خلاف یو برخه راپاسېدلې ده د ایف سی آر د قانون له مخې د فاټا اوسیدونکي د قید خلاف اپیل نشي کولی قانوني استازي نشي لرلی او د گواه د پیش کولو حق هم نه لري کچره په قبایلو کې د کام یو وګړي سره جرم وکړي نو بیا هم دغه د قبیلې او یا د سیمې کسان د اجتماعي سزا او ذمہواري سره مخامخيږي بلخوا په قبایلي سیمو کې پولیټیکل ایجنټ پراخ قانوني اختیارات لري چې له خوای د اختیاراتو د ناجایز استعمال د سارنې پروګرام هم نشته لیکوالي کې که څه هم د پاکستان په خوانی صدر آصف علي زرداري فاټا ته پولیټیکل پارټیز اکټ وغځولو چې تر مخه په سیمه کې په تیرو انتخاباتو کې د سیاسي هلو ځلو شروعات شو خو د فاټا نه منتخب شوي د قومي اسمبلی غړي او سینیټران که څه هم په قومي قانوني پروسه کې برخه اخیستې شي خو په خپلو حلقو کې داسې نشي کولی لیکوال په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره د سیاسي ګوندونو د ګډې کمیټې قیام د پرمختګ خبره بولی چې په وروستیو کې یو لس وړاندیزونه مخې ته خېدي خو زیاتوي چې داسې ښکاري متعلقه انتظامیه د شوي پرمختګ په اړه په بریفینګ ورکولو کې ډېر وخت اخلي په مقاله کې لیکل شوي دي چې په قبایلي سیمو کې په اصلاحاتو کې د ځنډ تر شا ستراتیژیکي وجوهات بیانېږي خو بیا هم په ستراتیژیکي توګه د کلونو راهیسې د ایف سی آر قانون ناکامه پاتې شوی دی
ملیحا مرزادا چې تاسو ته د پاکستان په قبایلي سیمو کې په فاټا کې د ایف سی آر قانون په اړه راپور درته وړاندې کول او اوریدونکو مشال رډیو د فاټا د اصلاحاتو په لور خبرونه هم لري چې تاسو په اونۍ کې درې وارې اوریدلی شئ ول دغه تاسو اصلاحات مخې ته راغلي دغه ارسه پکې تاسو په سلام پښتونخوا خبرونه کې اوریدلی شئ د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په دغه هیواد کې د کلتوري ترهګرۍ په نامه مقاله خپره کړې چې ورکی راغلي د تاریخ کلتور او روایتو له منځه وړل کلتوري ترهګري ده په مقاله کې لیکوال د پاکستان په بیلابیلو صوبو کې پر تاریخي مقاماتو د صوفیانو په مزارونو جرګو جنازو او داسې د سیډي په دوکانونو او سینماګانو د بریدونو ذکر کړی دی د مقالې مهمه برخه تاسو ته احمد شاه اعظمي وړاندې کوي
په ډان رسپانډه کې لیکوال محمد علي بابا خیلی کې په پاکستان کې ترهګر نه یوازې له خلکو د ژوند کولو حق اخلي بلکې د دوی کلتور هم تباه کوي نوموړی په پېښور کې د سینما حواله ورکوي او لیکي چې سینماوي تر اوسه د غریبو خلکو د دلچسپي وړ ګرځي او په ارزانه توګه د تفریح ترلاسه کولو یو مؤثره وسیله ده نوموړی لیکي په پاکستان کې د سریلانکا پر کرکټ لوبډلې جرګو جنازو مظاهرو مزارونو کلتوري مرکزونو د سي ډي پر دوکانونو او پر سندرغاړو بریدونه د کلتوري ترهګري برخه دي لیکوال لیکي یو وخت په د خیبر پښتونخوا په بنیر او د پېښور په ډبګری کې په کوڅو کې د موسیقي ژغونه تر غوږو کېدل خو د 2015 کال راهیسې په دغه صوبه کې د سي ډي پر دوکانو باندې 115 اویا بریدونه سوي دي د پښتو سندرغاړي وزیر خان پریدی چې در څلویر زیات کې سټونه د کړی و په دا ورستي کې ووجل سو تر دې وړاندې نمته سندرغاړي غزاله جاوید او ایمنو داس د خپلوان لخوا ووجل سو په 2008 کال کې پر سندرغاړي گلزار عالم وسلوال برید سوی وو خو هغه روغ پاتې سو لیکوال پر مخ کاږي د کلتوري ترهګري دایره پراخه سوي او تعلیمي څانګو ته غزونه کړې دي درې کال وړاندې د اسلامي کالج یونیورسيټي وایس چانسلر پروفیسر محمد اجمل خان او تشتول سو په 2009 کال کې وسلوالو پر ملکن پونتن برید وکړي او په 2010 کال کې بیا د سواد پونتن وایس چانسلر ډاکټر فاروق خان ووجل سو بلخوا د کراچي پونتن او ګجرات پونتن مشر پروفیسران هم په داورستي کې ووجل سول لیکوال زیاتوي د خیبر پښتونخوا سواته تر 2008 کال پورې هر کال د بهرنیانو په ګډون په زرګونه سیلانیان ورتلل او په دغه سیمه کې 1555 هوټلونه دي چې د 40000 کسانو روزګار سره تړلي وو خو د وسوالو طالبانو تر راته ګروسته ټول هوټلونه بند شول د وی اندازې لمخې له 2008 کال څخه تر 2009 کال پورې په سوات کې د هوټل کاروبار د څه باندې شپږ ارب روپو تاوان سره مخامخ شوی دی د دې سربیره د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د نامتو صوفي بزرګانو پر مزارونو بریدونه سوي دي چې ګڼ شمېر کسان پکې وژل سوي دي بلخوا پاکستان ته د خپل مذهبي مقاماتو د زیارت لپاره د راتلونکو سکانو هندوانو او بدایانو په شمیر کې څرګند کموالی راغلی دی لیکوال په ډان رسپانه کې پر مخ لیکي په پاکستان کې د سریلانکا پر لوبډلې برید دغه هیواد ته ډیر زیات زیان ورسوي. پاکستان ته د بهرنیو لوبډلو د نه راتګ له کبله د دغه هیواد کرکټ بورډ څه باندې یو 50 کروڑ ډالر له لاسه ورکړي دي. بلخوا د 2010 کال په پیل کې په لکې مروت کې د ځوانانو پر والیبال لوبډلې پر ځانمرګي برید کې 115 کسان ووژل شول. دې برید ځوانانو ته دا پیغام ورکړي چې په مثبت لوبو کې د ګډون پر ځای ځان په سخت دریځۍ کې داخل کړي. لیکوال لیکي تعلیم امن راولي، خو تر 2012 کال پورې د وسوالو لخوا 258 کولونه وران شوي دي چې 640 یوازې په ملکنډ ډیویژن کې دي. لیکوال د مقالې په پای کې لیکي مدني ټولنې، رسنۍ او حکومت ته پکار دي چې د هیواد کلتوري ځانګړنې وژغوري. میلې، موسیقي، فن او ادبي هلې ځلې د ژوند او امن ضمانت ورکوي. موږ ته پکار ده چې په سمدستي توګه د دې ساتنه وکړو.
احمد شاه زمیو چې تاسو ته راپور وړاندې کولو د کرکټ حال یو وار بیا درکو. د بنگلاديش په چټاګان کې د ورلد ټي 20 یا د شلو اوورونو د نړیوال کپ نهم میچ روان دی او په دې کې افغانستان د نیپال سره په چټاګان کې مقابله کوي. افغانستان ټاس وګاټه او نیپال ته د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. نیپال تر دې ګړې پورې په 12 اوورونو کې د 3 لوبغاړو په زیان سره 123 منډې جوړې کړي. د دوی 2 لوبغاړي سوباش خاکوریل او شیرات ویساکر ولړ دي، 225 منډې جوړې کړي او بل 10. د 3 اوورونو لوبه پاتې ده که وختو دا غي حال بم درکو. خو دې خبرونه کې وخت هم دومره و چې راپورونه او د کرکټ حال درته درکو. اوس دته منور شاه روخانه مستقبل پروګرام وړاندې کوي. وای اوري او خوان ته واخله.
په روخانه مستقبل پروګرام کې د خپل کوربه منور شاه نیکې پیرزونې او سلامونه قبول کړئ. د پښتنو په سیمو کې که یوې خواته د تعلیم کمی دی، نو بلې خواته پکې د کار روزګار موقع هم د نور هیواد په نسبت کم دی، ځکه د مزدورۍ لپاره زیاتره پښتانه یا خو بهر هیوادونو ته ځي او یا په هیواد کې دننه لویو ښارونو ته ځي، چې پکې تر ټولو زیات پښتانه کراچۍ ښار کې دېره دي. دې ښار کې د رزق د تلاش لپاره د 500 لکو نه زیات پښتانه ژوند کوي، خو د بده مرغه د تعلیم د نشتوالي له وجې سخت مشقت کوي او ډېرې کمې پیسې ورته ملاویږي. د مزدورۍ لپاره تللي ټول کسان په سکول کې د تعلیم د عمر نه تیر شوي دي، چې دا راز هغوی لپاره اوس د مزدورۍ تر څنګه زده کړې کول ډېر ګران دي. خو په کراچۍ کې یو پښتون ځوان اراده کړې چې که څه هم دا کسان د سکول د عمر نه اوختي، بیا به هم دوی ته په غیر رسمي توګه بنیادي تعلیم لکه لیک لوست او حساب کتاب ورزده کوي. دا ځوان چې جانان بنیرې نومیږي، مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال یې وویل هڅه کوي چې د خپل وس مطابق په کراچۍ کې د بې تعلیم پښتنو مشکلات کم کړي.
زما تعلق د بنیر سره د کراچۍ کې پیدا زمره کراچۍ دی. ما خپل انټر کړی دی او دا تاسو خو تقریبا ډېر وخت نه زمونږ دینه مخکم دا چې زمونږ وخت پخ چلوې دي، او دا غنه بعد بیا موږ د خپل کور په نومه دا یو بنیاد کې خو دی دا لپاره ما خپل یو سوچ دی ویب سایټ جوړ ما دا اراده لري چې دا چې ویب سایټ جوړ چې تقریبا د پښتنو په خپل باندې ټول ډیټا راځي. مګر
خپل کور نومه د اداره کې د تعلیمي حلو زلو لپاره دوی څه تیاری کړي؟ جانان بنیرې وای
دا زګي موږ نیولې تقریبا د یو کال کې چې موږ په دې منصوبه باندې کار شروع کړو. دا مرګري زموږ سره چې څومره دي دا ټول د مختلف کارونه کېدل کې پکې راځي کې کنه څوک رښتیا چلی څوک میسره خانه کې کار کوي څوک په فیکټرو کې کار کوي. نو دغه ډېر تاسو په تاسو په پښتو سره کوم مسائل موږ ته راپېښ دي کنه د دې تعلیمي سلسله دي چې دغه بس چا په دین کې پرخره چا په دریم کې پرخره نه هغه ملګری زموږ سره کوم کینی پاتې نه هغه په موږ یو سلسله روانه کړه چې تاسو لازمی سره تعلیم حاصل کړئ. نو تعلیم حاصل کړئ تاسو کوم څه خپل ژوندګي تیرول شو مخ ته پېژند لري څه کنه. نو دا سلسله موږ روانه کړو د ملګری ټول موږ په مینا باندې په اتفاق سره راځي خپل سبق مو وي باکړه.
جانان بنیرې وای پښتانه کراچۍ ته د مزدورۍ لپاره راغلي او مزدوري زیاتره د ورځې ملاويږي، نو ځکه دوی د مزدورانو ته تا د تعلیم ورکولو لپاره د ماسخوتن د 8 بجو نه تر 10 بجو پورې یعنی 2 غنټې وخت مقرر کړی دی. په خپل کور نومې د اداره کې د محل 14 کسان زده کړې کوي. دوی ته تا د تعلیم ورکولو د طریقه کار په حق لا جانان بنیرې وای
نو دغه باندې بګه تیز یو ځنې بګه کمزوري دي کنه او دې ته موږ سلسله داسې شروع کړو چې هغه کوم چې په سکول کې کوم طریقې کار کنه نو په هغه طریقه باندې موږ نه خو موږ خپل یو طریقه جوړه کړې او په هغه باندې چې موږ درې سبجیکټ ته خیو، انګلیش ته خیو او اردو ته خیو او ریاضی، ریاضی خو خیر ډېر خاص نه خو، لیکن په اردو باندې او په انګلیش باندې خصوصا موږ دې ته ډېر زیات توجه ورکړو. هغه دې ته موږ انګلیش دا شروع نه وته شروع کړې، ځینې ملګري به داسې چې هغه د الف ب ا ب سي ولم نه اوري کنه، هغه ځینې مو ته سټارټ کړی دی او ډېر پکې تقریبا داسې راوځي چې هغه چې کوم څه سره ډېر پوهېږي هغه سره برابر شوی دی. نو تقریبا په یو حساب باندې ټول روان دي خپل سبق وایي.
که څه هم کراچۍ کې میشت مزدورانو ته زیاتره د اردو او انګریزي ژبې ضرورت پیښیږي، خو د خپل کور دغه زده کوونکو ته په مورنۍ ژبه باندې لیک لوست هم خول کیږي او کسنګه په دې پښتنه نوموړي وویل
بالکل دا پکې شامل ده، بلکې دا زموږ خصوصي سبجیکټ خو اصل کې مسله بنیادی دا ده چې دې په لیکلو باندې لاس اوچلېږي او دغه حروف وګورئ، یعنی کوم موږ عام استعمالو ویلو کې یا لیکلو کې کنه چې هغه دې پېژنو شي، بیا دغه نه باید کوم د پښتو کوم حروف ته هغه بوده، بیا دغه بوده بیا پېژنګلو، بیا دغه نه بل دې سلسله روان شي، بیا دې په پښتو کې لیکل کې پښتو کې رسل بیا کې دغه ته بیا سلسله روانه وي.
جانان بنیرې وای د دوی بنیادی مقصد دا دی چې دا پښتانه دومره زده کړو کې چې خپل امروزه ژوند تیرولو کې ورته سهولت وي. د دې ادارې د چلولو لپاره د خرچې په حق له نوموړي وویل
دا ټول څومره مرګره موږ سره سبق وي، تقریبا دې ټول اسنه څخه خرچ په ځان باندې منلې ده او هغه دا خرڅوم راکې هم د کوم چې استادان دي لاول خو ته زغفله چې کوم دې لګینې ناتې مو سبق وته خېمه بیا نور مرګري دي. دا نن دې تو روزه زموږ ته مرګري چې کوم نه راغلي دي، دا یې کې یو پروفیسور صاحب دی بل اسکول پرنسپل دی، هغه هم لګل دي چې ناتې او مثلا دې لګي دا دې سلسله کې موږ سره باندې تړلې وي کنه راځي وخت وخت دې راځي ته خپل سبق کوي زه ته خپل خېمه یو بل مرګري زم ما هغه راځي هغه مکمل خپل ټیم ورکې 2 غنټې دې ته راځي لګي وته سبق وته خېمه.
جانان بنیری زیاتوی چې کومه حکومتي یا غیر حکومتي ادارې تر دې دمه دوی سره مالی مرسته نه کړي او نه هم دوی د چانه غوښتنه کړي. نو موړي نه مو پوښتل هغه تعلیم یافته ځوانان چې فارغ وي په خپل کور گاوند کې د بی تعلیم خلکو لپاره څه کولای شي، هغه دا پیغام لري.
ناغه ته هم دا پیغام دی چې به څنګه موږ په کومه طریقه باندې ناش کوم دا کار شروع کړی دا یو خطر کې دا ډیر اسانه طریقه ده چې دا غیم په دې طریقه باندې خپل مرګفتیا کې دا کینه او دا سوچ پدې باندې وکړي کنه نو ځان چې دا کوم د پرډې دا ګټه خبره ده او دا کوم مرګرو ته کوم پښتنو زموږه تعلیم نه اترې کړي وږي ځان سره کینه وږي ته دا سلسله روانه کې نظام چې دا کوم د پرډې خبره ده.
جانان بډیره په کراچۍ کې د بی تعلیم پښتنو لپاره د خپل کور په نوم د تعلیم بالغان سلسله چلوي، وای هر تعلیم یافته پښتون ته پکار دی چې خپل ولس کې د تعلیم خورولو لپاره په عملی توګه کار وکړي. روخانه مستقبل پروگرام اوري چې پکې په دې حق له نور حال درکو د یوې لاندې د مینه پس مشال جوړیو سره اوسئ. روخانه مستقبل پروگرام ته غواګیای چې پکې په کراچۍ کې د تعلیم بالغان لپاره د خپل کور نومي تعلیمي مرکز حال درکو. د مرکز ته د زده کړو لپاره راغلي یو زده کوونکی د ځان په حق لوي
زمانو محمد صادق جی، او زما تعلق ضلع شانګله سره ده او زه د لاندی کې پاتې کېږم. د سینجی رښو سپیر پارت دکان چلوم، ما مخ تقریبا دویم پورې سبق ویلو، بیا ما پریښه او هغه نه بس موقع نه برابرې ده کورس مجبوری نه ضرورت نو او غریبی او سره هغه د وځي چې تموګه مخ کې برابر نه شو.
محمد صادق نمو پختلی د تعلیم د نشټوالي له وجې سم مشکلات سره مخ وو.
اوس خو داسې واخ چې اوس ما سپیر پارت سره مستلې سره زموږ تعلق او ټول راځه او بل دې مدار دې کول سره د واسطه او هغه هم صحیح طریقې سره پویډو بنا نو ډېره پریشانی او ډېر وخت خوښ چې زموږ د چټه داسې موقع برابر شي چې کم از کم موږ مخ ته چې موږ زموږ د زما اوس بچی دی هغه درې بچی دی زما هغه سکول وې هغه اکثر ما مطلب څومره څه سبق وې صحیح صاحب کتاب دې خبر باندې نه پوهېدم خلک یې بد کوي.
دا چې عمر یې سمره ده او د خپل کور د تعلیمي مرکز دا کلو ورته سګټه رسولي او کسنګ په دې حق له موړي وویل
زماجي ډېر ستاله عمر ده او ما خو مخکې ډېر زیات کمزور ما مستلم صحیح نشو لیکل مم نشو او چې ما دلته تعلیم شروع کړی ده هم ملګرو جانان صاحب دغه په توسط باندې نو هغه په څنګه لا ډېر فائدہ شوی ده خپل هم موږ فائدہ شوی ده بچوم بچو ته هم خپل بچوم سبق چې کو هغه موږ ته فائدہ ده ډېر غټ پر خراغل ډېر زیات زما رائټینګ هم خښوي ده او لیکلو ما صحیح سره لیکلو هم شمه
محمد صادق وای زیاتره کسان چې د سکول عمر یې تیر شوی وي فکر کوي چې اوس زده کړه نشي کولای، خو دا خبره سم نه ده.
عمر کو تعلیم سے رہی تعلق نشتے عمر کا اویا کالوں میں اشپتا کالوں میں بیا ہوں فیدر سیکھائے اخبل بچی لوشی آگے نپس آگے نسی ہوں اگوتا فیدر سی نورا نور خل کو تو خونا کو لے خ خبر کو لے خارا خود لے سی سبق ور پہ لے سی ڈیر عمر سر خود جمع ہو چسوک زما دا آواز اوری زما ټول ته دا درخواست چې عمر دې په هیڅ تعلق هیڅ معنا نه لري او قسم رم ممکن څومره هم دغه نو تعلیم کوشش کول پکار دي چې څه نه څه تعلیم حاصل کړي څومره هم کېدای شي.
نوموړی وایي په مستقبل کې د کمپیوټر کورسونه هم کول غواړي. هلته د تعلیم بالغان دغه تعلیمي مرکز کې یو بل زده کوونکی وویل
جی زما نوم زاهد رحمان دی سابه سره تعلق لرم او 33 سال عمر دے رکشا چلاوما مشکلات موږ ته ډیر زیات وو تعلیم خو رښتیا خبره تو کو چاول با مطلب خپل بچو سره هو دوم خو زما د خیر درې بچی دي دار ته پته نه و چې د سکول کې څه وای څه نه وای څه څنګه چل دی او څنګه نه نو اوس هغه څنګه پور کې دا وای چې لکه دغه ور کوه سبا د پاره به ډیر اسانی څنګه چې اوس موږ لکه کړی وو مطلب
خپل کور نومه د تعلیمي مرکز کې یې څومره زده کړه وکړه. زاهد رحمان په دې پوښتنه وایي
کله نه چې دا درې څلور میاشتې دلته موږ پړای لګا ډېر کراله نو لګا ډېر اوس داسې چې پرور باندې ته ووډ موډ پړاو دی بدر میاشتو کې دورې زده کړه وکړه چې مطلب څه اردو لګ ډېر سمجھ ته راځي وکړه نو اول نه خو موږ نه خلدي شوی اوس افسوس کوو خو اللہ پاک لاک لاک شکر دے جدید دور دا خود دغا روان کنو زمان گا سرا سلک دیر کوشش تے چھے انشاءاللہ سنا سب ازدہ کلاو کو کم از کم اس خپل نوم صحیح لکلی شو اول باغا نوم نشے لکلی نور دادا چلا کا اس نوم لکلی شو او مطلب اردو کا صدا سی دگی کو پڑھا ہو لشو تیل اپن جہاں نمبر ممبر پہ چندے شو دا لگا مغا کو لشو ہوتا.
زاهد رحمان چې د 15 کالو په عمر کې بنیادی تعلیم ترلاسه کوي وایي زده کړه د عمر په هر برخه کې ګټه رسوي او ژوند اسانوي. د مشال ریډیو روښانه مستقبل پروګرام کې به د تعلیم بالغان په اړه نور حال واوري د یوې لنډې دمې نه پس. په کراچۍ کې د تعلیم بالغان لپاره د خپل کور په نوم د زده کړو یو مرکز شروع شوی چې په کې د غلطه میشت به تعلیم پښتنو مزدورکارو ته بنیادی تعلیم ورکول کیږي. جانان بنیره دا مرکز د خپل ځنې ملګرو په مرسته چلوي چې په کې د یو شخصي سکول پرنسپل علي حسن د دې مرکز د مقصد په اړه وایي
تعلیم یو داسې سیستم چې په دغه په ذریعہ باندې خلکو ته شعور مېږي او خاص کر د خپل کم پښتانه دي نو دا ډېر په بد حال کې دي او د دې بچی چې کم دین هغه مجبورن چې کم دین د کارخانو ته چیزی نو هغه ډېر په بد حل کې او ډېر زیات مهنت کوي او هغه مهنت معاوضه ورته هم ډېره کمه ملوي او ظاهر ده چې دوی تعلیم حاصل کړي دوی بس ټیکنیکل جاب سر نور سر کلیریکل جاب سر دې طرف ته ولاړ شي نو دوی ته سخت چې کومه لا ستونزه چې کومه دا به لږه اسانه شي.
کراچۍ کې د خپل کور نومې د تعلیم بالغان مرکز کې پروفیسر شیرنواز خان هم ډېر مرسته کوي. نوموړي نه پوښتنه وکړه په تیر عمر کې د زده کړو لوجې د یو تن په ژوند کې څه بدلون راتللی شي.
نو کم از کم لکه یو بدلون خو دا راتللی شي چې اکی چې د بچیانو باندې په عمق تعلیم کې چې دی لکه دې ته پوه ورکړي شي. یو خبره دویم خبردار چې هغه به کم از کم د دې قابل شي چې هغه په خپل ژوندۍ کې چې کوم کم شعبے سر وابستہ دی پدے شعبے کے دا لکھ پڑا آغا کار بچی دی نوکری شے بنیادی مسئلے چی تم دے لگا بورٹ پڑا وول شو یا چی کسو ڈرائیونگ کی ڈرائیونگ بنیادی اصول نا خبر دل یا چی کم خلق چی دے لگا سب مختلف فیکٹرو کی ملونو کی کار کی نا غی حوالے سر کو دی دی تعلیم دمرور کریشی چی آغا لکھ پڑ پکی کولشی نا آغا با بیار دیر بہتر بشی دی زندگی کی با بدلون راشی.
شنواز خان وای د تعلیم په لړ کې یو تن ته دا سوچ نه دی پکار چې وخت تیر شه بلکې هر وخت د زده کړو لپاره کوشش جاری ساتل پکار دی ځکه چې راتلونکي وخت خو به د تعلیم نه بغیر تیرول ډیر ګران وي.
اوس چې کومه جمله روان دي دا خو لازمی خبره ده چې دا د تعلیم دور دی د مقابله دور دی او موږ چې خپل پښتنو وروڼه ته وګورو زما چونکې شعبې سره تعلق د تعلیم سره یونیورسٹی کې زه وګورم چې په کراچۍ کې 500 لکه پښتانه پاتې کېږي په 500 لکه پښتنو کې 500 کسان چې دي نو زه په یونیورسٹی کې نه وي نو ما ډېر زیات افسوس راشي نو تعلیم تو لازمی خبر ہے کہ سوچ چا سر علم ہوئی بیا ٹیکنیکل ہوئی مختلف شعبوں کے حوالے سر اگی سر علم ہوئی نہ لگائے تو مختلف شعبوں کے مخوڑان دتلے سے چرے تعلیم نے مراروان نے خواری جن بوی لگا سوکھ چوکی داری کی سوکھ چیری تمل کی مزدوری کی سوکھ بکودائی کی دا مسلم دا دا کا نوکریا نہیں بکی لازمی خبر ادا رہے دا علم پر بنیاد بانے منگا اڑان دیتے شو لازمی خبر آئے دیر پر ڈیر زیادہ کوکس میں کول پکار
پروفیسر شیرنواز خان وای پختانه که هر چیرته ژوند کوي خو مسلې او مشکلات به یې جواز د تعلیم د لارې ختميږي او دا راز به د سیالو قانونو په صف کې ودرېږي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده.